دا مشال رډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسمې بجې دا مشال رډیو په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز او شاهین بونیری هر کله وای په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیز خبرونه جمهوریت هم در خبرو خو اول وار ورکو شاهین بونیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
دمشه د دی وخت مهم خبرونه په خبر کې د زری سړنو په مرکز په بریټ کې نه کسان وجل شوی او نور 22 ټپيان شوی دي په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړه خخ بم په 14 کې 15 قبایلی مشران وجل شوی دي او روسي له شمالي کوریا سره داړي کو پرې کولو پاړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده د خبرونو تفصیل په خبر کې د زری سړنو په مرکز په بریټ کې نه کسان وجل شوی او نور 22 ټپيان شوی دي چارواکي وایي چې وسلوالو بورخي په سر کړې وي او نن سهار اسلامي کالج پونتون د مخامخ په زری روزنیز مرکز بریټ کړې دي امنیتی چارواکي وایي امنیتی سرتیری سیمې ته رسیدلي دي او په عملیاتو کې ټول د ټولو وسلوالو یا د ټولو بریټ کوونکو د وجلو ادعا کړې ده د پیښور د شیرپور وختون منتظمینو مشال لیډو ته ویلي چې په بریټ کې نه کسان وجل شوی او د یو خبریال په ګډون 22 جو بل دي د زری مرکز یو د کوونکو ساد الله خان مشال لیډو ته ویل د په شور له خوبه پاسید
زه ستیم را پاسې دلم نو بار आवाज ما خو سپریټان دي کنه بار به وزو د زبر اورالم درې سلور کسان او غنا غسیول کپړو کې واغې و ناری وی کاری پاس برخي زو برخي زو کنه بس ما ډایرکټ اندر نه تعالی را پاسې و لګو لګنه
تحریک طالبان پاکستان د بریټ زمواري منلې ده په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړه خخ بم په 14 کې 15 قبایلی مشران وجل شوې دي د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال لیډو ته ویلي په خطر بازیګر په سپین کې سیمه کې هغه محل شو چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود له سلورو قبایلی مشرانو میوه خان احمد ګل زمان خان او اردل خان سره په ګاډي کې روانو دوی وایي په پیخه کې دوه نور مشران جوبل شوي هم دي تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د بریټ زمواري منلې ده په خیبر پختونخوا کې د ایډز د کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستي د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم تیر مازیګر مشال لیډو ته وویل په خوا یوازې په پیښور او کوواټ کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د رجسټریشن او درملنې مرکزونه وو ډاکټر سلیم زیاته کړه په خیبر پختونخوا قبایلو سیمو کې له 15,000 زیات کسان ایچ آی وی یعنی د ایډز د ناروغۍ وایرس لري خو په دوی کې یوازې شاوخوا 3,500 کسان له دوی سره رجسټر دي دو ویل ایډز ناروغي ټول عمر درملنې ته ضرورت لري ډاکټر سلیم زیاته کړه چې په مریضانو کې زیاتره د پیښور او د هغو قبایلي سیمو دي چې له هیواده بهرې مزدوري کړې ده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي د هوایی بریدونو د دوام او پرخولو له لارې وسلوال ځپي نوموړي تېره ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو پر وخت په خبرو کې وویل په هوایی بریدونو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته ترجیح ورکوي
The enemy uses people as shields.
دا وای دښمن خلک د ډال په توګه کاروي او د خلکو له کورونو څخه حمله کوي. په ډیره خوښنۍ سره دا کله ناکله د مرګ جوړلې بایس شي. قومګ با تروسه هڅه کوي چې پر دښمن فشار زیات کړي او په عین وخت کې د افغانانو حفاظت وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په ستراتیژي کې د پوز قومندانانو ته د پخوا پرتل زیات واک ورکړل شوی او په اگست کې د ستراتیژي تر اعلان وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو هوایی بریدونه زیات شوې دي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف په امریکا تور پورې کړی دی شمالي کوریا پاروي چې د ټیمي توغندیو پروګرام پراخه کړي نوموړي تیر مازیګر په بیلاروس کې په خبرو کې د بیلستیک توغندي تر تازه ازموینې وروستل شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو پاړه د امریکا غوښتنه رد کړه په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ تر هغې وروسته ژور شو چې پیانګ یانګ د چرشنبې په ورځ د نوي بین البرازمي بیلستیک توغندي د بریالۍ ازموینې خبر ورکړ او وویل چې دا توغندي ته امریکا خاوره په نښه کولو صلاحیت لري واشنگټن پر هیوادونو غږ کړی و چې د پیانګ یانګ سره تعلقات ختم کړي او خبرداري ورکړی و چې که جنگ پیلېږي نو د شمالي کوریا مشرتابه به بالکل تباه کړي امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینې ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی دی چې ورسره به د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو تک اړ کړي او پر ځای به د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو وزیر شي. تیر مازدیګر لومړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په ونیو کې دننه اعلان وکړي. ایسوسیټیډ پریس، رایټرز، وینټي فیر او نورو خبري ادارو هم د لوړ پوړو چارواکو چې نمونه نه دي ښودل شوي په حواله د برنو چارو له وزارته د ټیلرسن د تګ د امکان خبر ورکړی دی. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د هڅې به بریالی نه شي چې د شام د شپږکلنۍ کورنۍ جګړې د ختمولو په موخه د موافقې له لارې له هغه هیواده ایراني پوځي سلاحکاران او جنګیالان وباسي. نوموړي تیر ماښام په روم کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل د امریکایي حکومت هدف دا دی چې له شامه ایران وباسي. ده وویل امریکا او روسیا د ایران په اړه پرېکړه نشي کولی. ظریف وویل ایران د شامي حکومت په غوښتنه هلته حضور لري. د اسرائیل او سعودي عرب په ګډون په سیمه کې د امریکا مهمو ملګرو له شامه د ایران د سلاحکارانو او جنګیالیو د ایستلو په ګډون په سیمه کې د امریکا مهمو ملګرو بخښنه غواړم اوریدونکو په د اسرائیل او سعودي عرب په ګډون په سیمه کې د امریکا مهمو ملګرو له شامه د ایران د سلاحکارانو او جنګیالیو د ایستلو په اړه د امریکا د دې غوښتنې ملاتړ کړی. او د سعودي عرب دولتي رسنیو خبر ورکړی چې له یمن څخه دغه هیواد لوري ته ویشتل شوی بیلستیک توغندې په فضا کې ویشتل شوی دی. د سعودي خبری ایجنس بیگانه وخته د ریاست په مشرۍ په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د جنگی دون کې نړیوال ائتلاف یو ویان ترکی المالکی له خولې ویلي دا توغندې د خمیس مشید خار لوري ته روانو چې په فضا کې معلوم شو او هم هلته تباه کړل شو. دغه وو د مشال لیډو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوې د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.23 روپۍ او په 1.93 روپۍ یو یورو په 1.24 روپۍ او په 1.24 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.60 روپۍ او په 9.60 روپۍ او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او 314 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غسل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9، بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
کدا مړه اوردن کو خبرونو مده مشال اړینو واوریدل چې شاین بنيري وړاندې کول او د موسم حال او کرنسي به درته اسلام آباد سره ظهیر وړاندې کړ. درن اوردن کو کچرا صدر باندې غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونی تفصیل به واوري. دا په خور پونتو سره نږدې زرې روزنیز مرکز باندې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې لکه تر لګه نه کسان وژل شوی او د شو زیات ژوبل دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ویلي د وسلوالو د پټن ځایونو په اړه پر پاکستان فشار زیاتوي. د منځنۍ کور میزین مشرانو اوسیدونکو وای چارواکي ورته د کورونو بیا آبادۍ لپاره پیسې نه ورکوي.
کوم مصالح حل نه روبسي حالانکه موږ سره د هارت ثبوتونه شو.
نن د ایډز په اړه د آگاهی نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا اداره وای په صوبا او قبایلی سیمو کې له 15,000 څخه زیات کسان ایچ آی وی لري.
زیات پیخور د فاټا کم خلک چې کم بهر تللي هغه خلک هم کافی دي.
په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي او جمهوریت تنظیمونو د تاریخ په اړه نوې لړۍ پیلو. قدر مر ادن کو تاسدا مشال ریڈیو د ماسپخین یوی بجی خبرونی تا اغواگی سنگتا سپا خبرون که هم باوری دل چه پا پی خبر که اسلامیه کالج پهنتون تا مخامخ او دا پی خبر پهنتون سر نزدی دا زری روزنیز مرکز باندی وصلوال و طالبانو برید کرده دی او تر وسا پوری تر لاسه شوی معلوماتو تر مخا پا دی برید که لگ تر لگ نه کسان وجل شوی او دیشو زیاد جو بلدی. زمنګا دوا همکاران یو په زری روزنیز مرکز کې دنه موجود دی چې په کمزې کې بریچ شوی دی او زمنګ دویم همکار شبیر مرجان د شیرپاو هسپتال کې موجود دی چې وژل شوی او جوبل کسان چې دی هلته وژل شوی. نو لومړی زو د زری روزنیز مرکز ته چرته چې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی موجود دی. زلان استړی مشي
خوار مشي.
زلان دینه مخ کې شیبه مخ کې هم تاسو سره خبري شوې وي ک لګ را سره تازه صورتحال شریک کړي چې دا وخت د زری روزنیز مرکز چې کوم دی د دې څه صورتحال دی؟
ډیر مننه ګلایا. زه لږ شی وړاندې ستاسو د ټلیفون کول نه زه د روزنیز مرکز نه بیرون راووتلم. زه اوس بهر یم ځکه چې په دوه بجې باندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته کوم دغه بد رسنیو سره خبرې کوي د دې پیښې په اړه باندې پوره تفصیل به شریکوي کې په دې کې څونه کسان ژوبل دي څونه مړه دي او څه څه پکې شوي دي. او تر اوسه پورې هلته کې په دې وجه باندې پولیس چارواکو چا خبرې هم نه کولې ځکه چې د آی جی صاحب آی جی به په خپله باندې کوم دغه تفصیلات د میډیا سره شریکوي. خو زما تر راوتلو پورې دغلته کې د امنیتي ځواکونو ډېر زیات شمېر چې و په دې مرکز کې دننه موجود وو د پاغې کې د کوم پولیس د خیبر پښتونخوا پولیس وو پاغې کې د ملیشي ځواکونو پاغې کې د پاکستان د فوج سرتیری وو. دغلته دننه په انسټیټیوټ په دې روزنیز مرکز کې دننه د ریسکیو یو یو دوه دوه ان بیړنیزو مرستو چې کومه اداره ده هغه د ترجمان بلال شهید سره چې زما خبرې وشوي نو هغه ویل چې نه کسان تر دې دمه په دې پیښه کې وجل شوي دي او دوه ایش کسان ژوبل دي د ریسکیو 1122 په وینا باندې. په دغه وجل شو کسانو کې هغه وی چې شپږ مړه کسان چې دي هغه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې دي او درې مړي چې دي هغه په خبر ټیچینګ هسپتال یعنی په شیرپا
هسپتال. ها زلان که زمنګ درنو اوریدونکو ته یو واری بیا ک دا پیخه پاړه سهرنی تفصيلات شریکي چې دا بریټ نن سهار 100 بجې رامنست شو او دا کوم ځکی موقعیت لري چې کوم د زری روزنیز مرکز چې دی اګریکلچر ټریننګ سنټر چې دی دا په کوم ځکی موقعیت لري؟
سهار 9 بجې شاوخوا په دغه روزنیز مرکز کې د کرکلي دا د پیښور په هنتون او اسلامي کالج ته بالکل مخامخ د لوی سړک دی بل لاسته کم لاسته چې شیرپا او هسپتال له دغه لاسته دا روز بالکل شیرپا او هسپتال سره دیوال په دیوال باندې دا د کرکلي د روزنیز مرکز دی کې دنه د اګریکلچر ډایریکټریټ هم دی. نو سهار 8:30 بجې شاوخه په دغه باندې وسلوالو بریټ کړي دي او تر اوسه پورې مونږ د حکومتي چارواکو له خولې داسې نه شو ویل چې دا بریټ کوونکي چې دا د تعداد څونه خو چې کوم سرچینې دي هغه ویلي دي چې سهار دغه 8:30 بجې شاوخه دا کسان په رکشه کې راغلي دي او د رکشې نه کوشي دي د بورپی چولې وی یا د زنانو سلیباس چولې او پاغي کې کوم نن د ندی ورننه وتی په ګیټ باندې کوم چوکیدار وو پاغي یې ډزې کړې دي او څنګه چې تاسو د روزنیز مرکز ته ورننه وځي لومبنې مخامخ ودانې چې کوم راځي هغه هاستل دی کوم چرته چې ځدکونکو پاتې کیږي په دغه هاستل ته ورننه وتی دی او الته کې چې کوم د ریسکیو 1122 په وینا باندې کوم وجلی شوی یا جوبل کسان دي پاغي کې زیاتره شمیره هم د هغه ځدکونکو دا څوک چې په دغه هاستل کې وو. نن څوک په پیښور کې د دسمبر ربیع الاول عمومي رخصتي وه په ټول خیبر پښتونخوا کې کالجونه یونیورسيټي سکولونه دا ټول بند وو او په دغه هاستل کې کوم نن د ځکونکو څه شمیر موجود وو او هغه ځکه چې کم د لرو سیمو ځکونکو د دیر اسماعیل خان او د بنو د هری پور د اپټ آباد دغه سیمو چې کوم ځکونکو نه اغیدا سی یو رخصت یا دوه رخصت له کلیته نزي ان یز دو شمو د خلک لاړ شي نو د امر وځو په نسبت باندې په دغه هاستل کې د ځکونکو شمیر چې وو هغه کم وو. اني شاهدین چې کوم حالت کې مونږ خبرې وکړې یو دوه ځکونکو سره نو یو ځکونکو دا ویل چې زه و دوم او یو بل مرګري د خوب نه پاس ولم چې پاسا او وسلوال راغلي دی او دز دي یو بل ځکونکو سره چې ما خبرې وکړې هغه وی چې ما اول د دز او आवाजونه ووریدل خو ما دا فکر کاوه چې بیرون به هڅه دزي خو بیا چې کله یو مرګري د کمرې د نن نن نو توغه ویل چې وسلوالو بریټ کړل نو کدا هاستل لیستر ګول دلې حال درته زوې منه په هاستل کې چې زوړ اغلمه دا هاستل دوه منزله ده. دا هاستل په دواړو منزلونو کې د وینو نخې وي داسې معلومه ده چې دلته کې کسان جوبل شي وي دي یا په دزو باندې وشتل شي وي دي په یو کمره کې داسې د 14 علامات هم ښکارېدل چې پته نه لګیده چې رس 14 نه واخو داسې معلومه ده چې لکه لاسي بم دغلته کې 14 وي یا بل څه شي 14 شي وي او زیاتره دز چې وي یعنی د پولیس سره کومه مقابله دی خلکو کړي نه هغه په دویم منزل کې کوم نه شي او الته کې په دیولونو باندې دز نه ډیر زیات وي.
صحیح.
کله امنیتي ځواکونو یا د پولیس خبرو کونو الته کې چې کوم امنیتي ځواکونو موجود وو موږ سره خبرې وکړې نه اړیو چې پولیس چې کمنه اغي فوري د غزه تر رسیدلی او مخکې د دې چې د ملیشي یا د فوج سرتیری د غزه تر رسید پولیس چې ونه د هر څه خپل واکې غسی وو هم د پولیس
شیرپا ہسپتال مشال اور خبریال شبیر مجان موجود دے اغینبا تازہ صورتحال باخلو چی التا صورتحال دے شبیر مجان سڑی مشی شبیر ازما کا گاور تاسی شبیر تاسو زما غواړی غالبا من کوشش کوم چې شبیر سره رابطه وشي خو لږ شی به وړاندې شبیر سره دا تفصيلات شریک کړی وو چې په شیرپا او هسپتال چارواکو ورته دا خبره کړې و چې دلته ورته درې مړی وړل شوی وو او همدغه راز د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس چې کوم چارواکي دي هغه چارواکو مشال لرته ویلو چې شپږ کسان چې کوم وړل شوی شپږ کسان دي هغوی الته وړونو د دې تر مخه د چارواکو تر مخه په دې پیخه کې تر وسه پوری نه کسان چې دي هغه وړل شوی دي او د دې شتو زیات چې دي هغه پکې ژوبل دي. دا لږ شی به مخکې د تفصيلات شریک کړو خو زلان یوسفزی چې کوم د ریسکیو 111 کوم هغه دی هغه سره خبرې کړې نو هغه د وینا تر مخه په دې پیخه کې دوی ش کسان ژوبل شوی دي. شبیر مجان را سره د ټلیفون په کرخه دي. شبیر استړی مشي وزیر سره خبرې وکړي او تاسو سره بیا موږ رابطه ونیسو. څنګه درنور دوم تاسو واوریدل چې زموږ همکار شبیر مجان دا وخت په الته شیرپا هسپتال کې ولاړ دي او یو وزیر صوبایي وزیر الته راغلی دی او هغه سره خبرې کوي. څنګه هغه سره خبرې وشو او معلومات ترلاسه کړو نو درنور دوم تاسو سره به شریکو. خو تاسو یو وار بیا و چې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې وسله والو طالبانو د پیښور زری روزنیز مرکز باندې برید کړی دی. دا روزنیز مرکز اسلامي کالج پهنتون او پیښور پهنتون سره نږدې دی. په دې معنی وسله والو طالبانو برید کړی دی او د چارواکو تر مخه وسله وال طالبان په برقی کې په یو رکشه کې راغلی وو او په دغه ځای کې برید کړی دی. په دې برید کې تر اوسه پورې ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه لږ تر لږه 9 کسان وړل شوي او تر دې شو زیات شوبل دي.
دا مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
مشال اړتیا تاسې غواګي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وای واشنگتن با په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځاینو پاړه پر اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. جنرال جان نیکلسن تیر ورځ په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنیز بهیر لیدو ته ورغلی وو. په هغه مهال نوموړي خبرانو ته ویل په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایان پورن ویلي ول چې د پټنځاینو پاړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او دا چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي. احمد تکل نور تفصیل سره.
افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړی ټوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړي قطې د روزنې جریان د لیدنې پر مهال خبريالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دوړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نکړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take.
دغه اقداماتو په اړه چې موږ په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم خنډ دي خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي باسونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچکې هوایي حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نخښ شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل د طالبانو د اوایدو پر سرچینو حمله به لدی ورسته هم دوام وکړي.
We have widened the scope of our strikes.
موږ د خپل هوایي حملو شوا پرخه کړه ده سو د دښمن د اوایدو سرچینه او حمایوي تاسیسات یعنی د هغوش تمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحه او ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال پنخه
کړو.
جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوي دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلام مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو پر پیښو خواشینی څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسه وسه د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
احمد تکلو چې تاسو رپورټ وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمن اوریدونکو، په تیرو میاشتو کې امریکایي او پاکستانی لوړپوړو چارواکو د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې د بحث لپاره د دواړو هیوادونو سفرونه کړي، خو شنن کې غني چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لا هم ندی خې شوې. په پاکستان کې د حقانی شبکې پر ضد اقداماتو نخ کار کېدل او په ترهګرۍ د تورن حافظ سعید خوشی کول تعلقات لا پیچلي کړي دي، چې له کبله یې امریکایي چارواکو یو ځل بیا له وسلوالو سره د پاکستان پر اړیکو نیوکې کړي دي. خو اسلام آباد د واشنگټن خپګان د نظر توپیر بولی او وای ورسره د اړیکو خکولو هڅه کوي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د نومبر په 13 تاریخ اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د امریکایي چارواکو وروستي بیانونه کې پر اسلام آباد تنقید لدی وجه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم د ترګرې سره مبارزې په اړه فکر یو نه دی.
د امریکا په ارزونې او زموږ په ارزونې کې فرق شته دی. یقینا د دواړو خواوو فکر یو شان نه دی. د دې فکری توپیر کمولو لپاره کار روان دی. هغوی هم دلته راغلي وو او موږ هم ورغلیو. په دې اړه خبرې کوو اله مودا دا چې مشترکه ټکی پیدا کړو او په ځینو خبرو سلا شو.
د رویټرز خبری اژانس تر مخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن د نومبر په 28 په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږې ده چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري چې په 2012 کال کې امریکایي وترهګر ډله ګرځولې و. پر افغانستان او پاکستان د څو مشهورو کتابونو لیکوال څېړونکو احمد رشید وای د نیکلسن پر خفغان بوهیږي، ځکه چې د د پوانا تر اوسه پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی.
د امریکا او ناتو هیوادونو سره د پاکستان ترنګلې اړیکې نور هم پسې خرابېږي. دوی له پاکستان غواړي چې دغلته د موجودو حقانی شبکې او نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی وکړي. فکر کوم اوس توقع ده چې پر پاکستان به ځنی بندیزونه لګیږي.
د تیر اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن ک. په دې اړه جنرال جان نیکلسن د تیرې سه‌شنبې په ورځ خبرلانو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د سخت دری سربیره هم د وسلوالو سره د پاکستان په ملاتړ کې بدلون نه دی راغلی، خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې امن ته ژمن دی او تر هغه سره مبارزه کې باید د ځواکونو قرباني هیره نشي. د پاکستانی پوځ په خانه بریګیډیر اسد منیر هم ورته نظر لري او د نیکلسن خبرې د ترګرې سره مبارزې لپاره د واشنگټن او اسلام آباد ممکنه شریک کار زیانمنول شي. دغه په نا کې امریکا پر پاکستان بندیزونه ولګي ډیره ګټه به ونه کی.
تعلق پکار دے دے نہ بغیر دا کار نہ چلی نہ با افغانستان کے امن ناراضی اور نہ با پاکستان کے دا سے امن نو دے طریقہ دا دا چی پکار دے چی مجھ حکومت ورتوئے چی دا دا تاسو مجھ تسرا کئی تسبوت را کئی مخ کے غی ورتویلی چی تاسو مجھ تو ہے چی فلتکانی دی مجھ کا ایک شنوان نگشت تو بے تاسو ہے ایک نجی جی دی تابن نکئی کانگریس مخ کے نا اپروف کرے چی دا کوئلیشن سپورٹ فنڈ نیکس کس بنے ورکئی
امریکا پر پاکستان لدی قبل اهم نیوکی کړي چې پر ترهګری تورن د جماعت داوا ډلې بنسټ ایښودونکو حفیظ سعید د نومبر په 14مه د لاهور های کورټ د حکم په بنیاد په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سینډرز د نومبر په 15مه تاریخ خبرلانو ته لیږلې یوه خبرپاڼه کې ویل که حافظ سعید بیرته ونیول شو د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به ډېر زیان ورسی.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
مشال اړتیا تاسې غوږی قدرمن اودونکو د منځنی کورمیزنی اوسیدونکو وای چارواکي ورته د کورونو د جوړولو هغه پیسې نه ورکوي چې ژمنه ورسره کړې و. دوی تیر مازیګر مشال اړتیا ویل تر نامنې ورستو چې خپل کولو تاسو نه شول نو هلته خپل کورونه جوړ کړ خو چارواکو بیا په سروې کې شامل نه کړل او په دې توګه د تاوان له پیسو بې برخې شول. په سینټ کې د کورمی استازي وای دا موضوع له انتظامی او فوج سره شریکوي. تاریخ ورغځي نور تفصیل سره.
په کورما کې د مسوزو الشیزو پاړه چمکني او زهموش مشران پر دې ګلمن دي چې حکومت ورته په سروې کې د پاتې کسانو نمونه د شاملولو مسله نه حل کوي. ځای مشرانو په خبره هلته تر 3000 زیات کسان داسې دي چې کورونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وښننګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دی اچول شوي. د میرباغ پټان عبدالخالق وای دوی خپل فریادونه او غوښتنې له متعلقه ادارو سره شریکې کړي او بار بار مرسته ترې وغوښتله خو دغه مشکل ته هیڅ پام ورنه کړ شو.
مو مسالې حل نه روبسي حالانکه مو سره دا هر څه ثبوتونه شو دي. آرمی په خپل 2013 کې سروې کړي چې دا کورونه ړنګ دي.
په کورما کې حکومت 2 ځل د نړیدلو کورونو سروې کړي دا خلاصيمي متاثرینو سره مرسته پر دویم سروې کېږي. د ساده حاجی محمد لوکمان او رغزی وای حکومت دې پر خپل هغه سروې له متاثرینو سره مرسته وکړي کما چې مخکې تر متاثرینو واپسی ورستا تر سره شوی و.
کله واپس وې رټنې وشو دوی ناغوي خو مجبورو روغ روغ کور غټ غټ میلې او مکمل ستر ستر هغه هغه ټول ړنګ شو لوړ لوغي مجبور شو تونه قرضه مونه قرضه وای وکټه زون ته برابر کې دوی کټه برابر کې ژوند خو بڅ کې تیری الته ووري دی الته سړ دی الته تکلیف ته نو اغه یې ته سو کورونه جوړ کړی زه جوړ مکړی لیاز مو سره زه دی ته توست مو ته کې دادی چې مو توست پیسې نه درکو سروې کې منو اچو.
مشال لډیو چې کلا په دیړه لسنټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو ته هغه دا وینا وا چې پاولنې سروې کې د کورونو ډیر اندراج غلط او جالي شوه دی نو ځکه حکومت په هغه سروې لسمی متاثرونو سره مرسته نه کوي.
موجود دی یا مثال چاته شوی دی ځنه دغه دوی ابجکشنز دغه کیسه دغه فیک ورکی جوړ شوی دی کنه ان گراوند څه شوی دی کوم مخکې نه سروې دی په مطابق ان شاء الله دې زر څه زلول شم د مزه پولیټیکل سروې مې لوم دا ټول راکونه او برګډیر سره بیا مې لوم کو
په کورما کې واپسیو کډوالو ته حکومت په مکمله توګه ډنګ شوی کورونه لپاره 3 لک او د لګ نقصان لپاره 2 لک او 8000 روپے ورکوي. تارک ورغزه مشال رادیو په خبر
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
مشال لري ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دویم مرمۍ کې تاسو لپاره او نيز خبرونه جمهوریت او نور رپورټونه هم لرو. خوښ وخښ به دي د ماسپخین یوونی او بچا شاین بنيري هم راسه په سټوډیو کې موجود دي. نو له غنه د خبرونو لنډي زور
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په خبر کې په زری روزنیز مرکز په برید کې نه کسان بجل شوی او نور 22 ټپيان شوی دي. چارواکي وایي چې وسلوالو برقي په سر کړې او نن سهار اسلامي کالج په هنتون د مخامخ په زری روزنیز مرکز برید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د حمله ذمہواری منلې ده. په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په 14 کې 15 قبایلي مشران وجل شوی دي. دا پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال لیډو ته ویلي په خطر مازیګر په سپینکه سیمه کې مخې ته راغلی ده. تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د برید ذمہواری منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ایډز د کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستې دي. دغه ادارې مشر ډاکټر سلیم مشال لیډو ته ویلي دي چې د دوی سره په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې 3.5 زره د ایډز د ناروغانو نمونه درج دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي دي د هوایي بریدونو د دوام پر خول لاره لارې وسلوال ځپي. نوموړي 13 ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو په وخت دغه خبرې کړي دي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاورو پر امریکا تور پورې کړی دی. شمالي کوریا پاروي چې د اټمي توغندیو پروګرام پراخه کړي. نوموړي تیر مازیګر په بیلاروس کې په خبرو کې د بیلستیک توغندي تر تازه ازموینې وروسته له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده. او امریکایي رسنۍ خبر ورکړي چې سپینې ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی دی چې ورسره به د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو ته اړ کړي او پر ځای به د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی اے مشر وزیر وټاکي.
شاهین بنری چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن ودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي راوی اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دی او غټي کې په دې راپور کې راغون کړی دی.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپاره خبرې درې کلی کې پاکستان کې دا وخت شاخوا 1,00,000 او څه د پاسه 3 دېرش سره کسان د ایچ آی وی ښکار دي. دا شمیره د تیر کال په نسبت سیوا شوې چې مطلب یې دا شو چې په زرګونو کسان د ایچ آی وی ایډز د خطر سره مخ دي. ادارې وایي چې په ټکنالوژۍ کې پرمختللو سره د علاج اوس نسه ممکنه شوی دی. خو د دې ناروغۍ پر ضد په ټولنه کې توپیري چلند او بدنامۍ له وجې دا ناروغي نور ژوندونه هم خطر سره مخ کوي. ورسپاره کې راغلي چې ځینې ناروغان خپل درملنه د دې یری له کبله نه کوي چې له ټولنې څخه باو ویسلی شي. د ایډز پر ضد د نړیوالې ورځ په موقع دا اوس مهم دی چې په سبایي او افاقي کچ نه یوازې فنډونه او درملنه ورکړي شي، بلکې ولس ته هم د دې ناروغۍ پر ضد زده کړه یا پوهه ورکول پکار ده. ادارې کاږي چې دا پوهه یوازې عام ولس پورې محدودول نه ده پکار، بلکې دا د درملنې سهولت ورکوونکو پورې هم رسول پکار دي، ولې چې دوی د نرخزیانو سره مناسب چلند نه کوي. ورسپاره زیاتوي چې نرخزیان د ایچ آی وی خطر سره زیات مخ وي، ولې چې دوی نه زده کړه او نصیحت پورې رسایي لري. د یو اوسني رپورټ تر مخه چې په نرخزیانو د ایچ آی وی تر 3% پورې سیوا شوی. ادارې اخیری کلی کې چې د منشیاتو عادي کسانو یو غټ شمیر هم د دې مرض ښکار دي، ولې چې دوی د نشو لپاره غیر محفوظ سرنجونه لګوي او د لړکی به خصي هڅې کول وي، ولې چې د دې غربت تر درملنې پورې رسایي نور هم کم کړي. مشرق رسپاړه خپل ادارې کلی کې د خبر پښتونخوا د خوراک محکمې لاړه هم د بیخبر پرنګ روډ د خوراک لپاره تیل جوړونکي په یوې کارخانه چاپه وهل یو خګام دي. د نه داخکاري چې په مارکیټ کې په لوی پیمانه جالي خوراک تیل خرڅيږي. ادارې کاږي اوس وایي چې مارکیټ کې د دې جالي تیلو ذخیره تلف کړی شي او د دې په خرڅولو کې ککړ کسانو پر ضد کاروایی وشي چې ولس د نقصان ورکوونکي تیلو نه بچ شي. ادارې مخکې لیکي ملک چې څنګه جالي او غیر معیاري شیان جوړیږي او کاروباري کېږي نو هغه چانه پټ نه دي. خدا کار او د دې خرڅولو معامله په دې زیاته سنگینه ده چې نیخ پنی غدا د خلکو ژوندونو سره لوبه کول دي. ورسپاره زیاتوي چې خبر پښتونخوا کې هسې هم ولس لپاره د درملنې مشکلات شته او بیا نور نقصان د جالي شیان پوره کوي. د معاملو کې حکومت هم د برابر شریک دی، ولې چې داسې معاملو په مخنیوي کې د ځنډ نه کار اخلي. ادارې په وینا کې حکومتي ادارې خپلې ذمېوارۍ سنجیدګۍ سره پوره کړي، نو نه به جالي او صحت ته نقصان ورکوونکي شیان تیاریږي او نه به مارکیټ کې خرڅول کیږي. دې لړکی یو سخت مهم هم چلول پکار دي او د ذمېوارو پر ضد د سمصلحت نه کار هم نه دی اخیستل پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله ته کتنه لرو. برتانیوي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز د بانډونو نړیوال بازار ته د پاکستان پر بیا ور داخلي دو او د اربونو ډالرو د پور تر لاسه کولو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي پاکستان په نسبتا خو شرایطو او بیو دا پورونه تر لاسه کړې دي. هلته سټارټفورد کمنټری لیکي په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو اټکل شوی دی. د دوړو لیکونو مهمه برخه درته نجيب امیر وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز د پاکستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې یاد هیواد په تیرو دوو کلونو کې په لومړي ځل توانېدلې چې د نړیوالو پانګوالو بازارونو څخه 2.5 بلیون ډالر پور واخلي. پاکستان د تیرې چهارشنبه په ورځ نسبتا په خبره د 15 کلونو لپاره د سکوک یا اسلامي بانډونو او د 10 کلونو لپاره د یورو بانډونو په ضمانت دغه پور ترلاسه کړ. دا د دې خبرې غمازي کوي چې لا هم بهرني پانګا چونکي په پاکستان کې پیسو لګولو ته پور اعتماد دي. فاینانشل ټایمز لیکي دا هر څه په ملک کې د سیاسي او اقتصادي ناندریو باوجود مخې ته راغلي دي. مذهبي ګوندونو نږدې تر یوې میاشتې پورې د مظاهرو په ترڅ کې د اسلام آباد نه وتلې عمومي لاره بند کړې وه او د ملک سرخار نږدې تړل شوی و. بل پلو سټراتفورد کمنټری د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په کې راغلي په راتلونکو کلونو کې بعد امریکا له ملاتړ څخه برخمن افغان ځواکونه او طالبان هڅه کوي چې د ناندرۍ د ختمولو لپاره خپلې حملې تیز کړي. طالبان به هڅه کوي چې په خارجي سیمو کې د جګړې د سختولو په موخه په کلیوالو سیمو کې خپلې حملې تیز کړي او افغان ځواکونه به هڅه کوي چې په لری پرتو کلیوالو سیمو کې له لاسه وتلې سیمې بیا ونیسي. خو یو خبره واضحه ده چې دواړه لوري به په لاره کې د خندونو سره مخ کیږي. سټارټ فار کمنټری لیکي افغان ځواکونو او د دوی د ناټو ملاتړو ته به دا مسؤلیت په غاړه وي چې د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لنیول وساتي خو د یاغیانو خلاف د خپل مبارزې بیا تقویه کول به هم ورته ضروری وي. په دې ترڅ کې د افغانستان په جنگي میدان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د بری لپاره په راتلونکو میاشتو کې د جګړې د شدت وړاندوینه کېدای شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لري تاسو غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. روسي له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نیکی هیلی وړم ورځ د امنیت شورا په غونډه کې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تعلقات ختم کړي. خو د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاواروف تیر ورځ ویل د مسلې حل د خبرو د لارې ممکن دی. چین هم ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د بیلستیک توغندیو او د اټمی وسلو په د پروګرام په لکبل پیدا شوی کړکیچ سیاسي او ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونه کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بیلاروس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي. خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغه واوښته چې پیونګیانګ وړمه ورځ په بریالي توپ سره دی وبل بلستیک توغندی د ازمویلو اعلان وکړ. شمالي کوریا وایي چې دا توغندی په امریکا کې هر ځای په نخښه کولای شي. مسکو د شمالي کوریا دا ازموینه وغندله او پرونکی اقدام یو بل. خو لاوروف پر امریکا هم تور ولګاو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې پرونی کوي او په نتیجه کې هغه نوی افراطی حرکت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالات او د شمالي کوریا سیال هیواد جنوبي کوریا باید له هغو پوځي تمریناتو ډډه وکړي چې په روانه دسمبر میاشت کې پلان کړی دی. لاوروف دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل متحد ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو دې خبرداری ورکړ چې که پیونګیانګ د تیری هغو اقداماتو ته دوام ورکړي چې نتیجه یې جګړه وي، نو د دې هیواد رژیم به ګرسره له منځه یوړل شي. میرمن هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې چې وړ مورز جوړه شوه پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي. خو په غونډه کې چین او روسیه له دواړو خواوو د زغم غوښتنه وکړه او د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل د یو اټومي قدرت په توګه د شمالي کوریا د ظهور د مخنیوي یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لري تاسو غوږی قدمونو ودونکو په خبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغي د مخنیوي پروګرام مشروي په صوبه کې د دې ناروغي د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستې دي. ډاکټر سلیم مشال لري ته ویل دوی په خوا یوازې په پیښور او کوټ کې د ایډز درملنې مراکز لرل. نوموړي د ایچ آی وی وی ایډز د مخنیوي نړیوال ورځ په مناسبت ویل د دې ناروغي وایرس د نامحفوظ اجنسي اړیکو او د یوې ستنې ډېر کسانو ته د استعمالولو لوجې خبرېږي. له ډاکټر سلیم زلان یوسفزی پښتنه کړي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی ایډز څومره کسان رجسٹر کړي دي. نوموړي په جواب کې ویل
زموږ سره چې کوم رجسٹرډ کسان دي چې چاته ایډز دي هغه تقریبا 3,300 یو سنټری دي. زموږ یو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دي او یو کوهاټ ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې دي.
او دا فاټا یعنی قبایلی سیمو ناروغان چې دي هغه چرته رجسٹر دي
دي کې مختلف ضلعو پیشنټس دي اې کې دا فاټا هم دي یا اې کې افغان ریفیوجیز هم دي.
د دا تاسو چې کوم شمیر یادوي دا ټول فاټا او خیبر پښتونخوا ټول ګډ یو شمیر
ګډ ټول
دا سی به اون وی ډاکټر سیب چې ګنې زنه خلک په وی د ایډز په ناروغي به اخته وي خو معلومات پېنه کیږي نه تاسو سره به رجسٹر نه وي.
یو سروي شو چې دا غي کې زمونږ چې کوم د خیبر پښتونخوا استیمیټډ پاپولیشن دی کنه چې هغه کې تقریبا د 15,000 کیسز دي د ایچ آی وی تقریبا 3,500 موږ سره رجسٹر دي. دا نور چې دي دا لا یا رجسٹر نه دي. نو د مخنیوي لپاره زمونږ چې کوم پروګرام دی مخکې دوه سنټرې وي اوس موږ دا زیاتو شپږ نور نوي سنټرې موږ جوړې کړې ورته.
دا کم کم ځای کې
یو په پټخیلا کې دي ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال یو مردان میډیکل کمپلیکس یو یو ټیچینګ هاسپټل افټ آباد کې موږ جوړ کړې یو موږ جی د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ډیر اسماعیل خان کې جوړ کړې دي او یو موږ د چکم خلیفہ ګل نواز هسپتال دې بنو کې جی جوړ کړې دي. ول چې دا نور دوه چې نندا خو الریډي موږ سره مخکنه کار کولو حیات آباد میډیکل کمپلیکس والا او
پدې کې چې کم خلک تاسو رجسٹر شي بیا د هغه خلکو لپاره تاسو څه کوي ځکه چې اکثر خو خلک وایي چې ایډز داسې لا علاج نه روغي دا علاج نه کیږي.
د خلکو پرسپشن وو چې دا لا علاج دي حالانکه د دې علاج موجود دی او موږ په دې سنټرو کې چې موږ سره رجسٹرډ کسان دي ته مفت دواینه ورکو خو د دې علاج چې دینو هغه څنګه د شوګر مرزي ټول عمري علاج دي ورته.
نو مطلب رنز ور سره ختميږي نه خو انسان ژوندۍ
اندن جی او صحت هم خي جی او دا بیسیکلی خو وایرس دی کنه جی نو دا وایر لوډ کم شي.
تاسو چې کوم ایډز کنټرول پروګرام دی تاسو صرف دا رجسٹرډ کسان د درملنې کار کوي او کنه دا سی خلکو کې پوهه پیدا کول لپاره کوشش کیږي چې خلک په دې خبره پوه شي چې ایډز د سن لګي او څنګه به
ځان بچي. دا د پوها او د دې اویرنس لپاره جی موږ اکټیویټیز کوو.
ډاکټر سیب دا تاسو سره کوم ناروغان رجسٹرډ دی په دې کې زیاتره شمیر د کمی ځلې نه لري. خیبر پښتونخوا د کمی سیمه زیات ناروغان راځي
زیات خو پیخور او زمونگا دا فاتا کم خلق چی کم باہر تلی دی اغا خلق کم کافی دی پکی
د خبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام له مشر ډاکټر سلیم سره مو د زلان یوسفزی مرکه واوریدله.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره ورېدای شي.
قدر مرو ودونکو بالکل لژمن سره سم اوس وار رسیدلې د ونیز خبرونی جمهوریت. قدر مرو ودونکو د جمهوریت ل نننې خبرونی په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو لړۍ پیلو. په نننې خبرونی کې به په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي تنظیمونو او هلو زلو د پیل او په 1990 لسیزه کې د دې تنظیمونو د لاسته راوړنو په اړه واوري. دا خبرونه جمهوریت هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څخه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. په پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو، بلوچستان او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1990 زیږیزه لسیزه د پوهنتونونو او کالجونو د زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وي؟ دا نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو لنن موږ په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلو. په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی وو. دی وایي په 1980 زیږیزه لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم غیظ وکړ او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
د موږ چې ته 1980 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون مصر غرو هغه د پاکستان کې شو او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سازمان جوړ کړ او هغه په اویایم کلونو تر نیمایي پورې موجود و. د دولت ماشاءالله پورې تربیت ورکړي
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر پخوانی سینیټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وای په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت اقدار او جمهوریت نظام دراوستو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې او نېشنل عوامي پارټي یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په 1950 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل او تر هغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون جوړېدل بیا د ملک ډېر جمهوري حکومي وطني مترقي لیبرل سیکولر دا پاچیانې کله د بادشاه خان و که د خانشیر عبدالصمد خان سلزي و که د جیم سید و که د مولانا باشانی و که بیا د میا افتخار حسین و که د غوث بخش بزنجو و دا ټول پاچیانې یو سوی نیشنل عوامي پارټي د دې نوم د کشف دانو په شپږ 1950 کې بیا خو نو مارشال و بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د طالب افتاد ځوانانو د خپل قومي او جمهوري اهدافو د لپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټي واچاو. په پخ کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن وو او دغه چې بیا په سند کې د بلوچ خپل سټوډنټس ارګنایزیشن د بیا د سندیانو خپل د سند سټوډنټس او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس د بنګال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وايي ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول او بل اخره په 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو
الائنس وسو بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او بیا وا بیا انضمام وسو نو په دې کې بیا کې 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بنیاد کښول شو نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام شو یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو بیا نو لږه وخت دا تنظیم غوا د پښتونخوا ملي قومي پارټي د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی او کدا د دې د ډېر یو تاریخي رول دی
د پاکستان د پیپلز پارټي د زدکونکو سازمان په خوانی غړی آغا وسیم وای په 1900 لسیزه کې زدکونکو د خلاصي او کیندلاسي نظریو سیاست پیل کړ
جب مې کالج مې آیا اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ سیونٹیز کی بات ہے
دیوائی داد نون نسوا آویائی میں لسیز دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم ہاگا وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سے چانگوا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سے ڈالوا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا ہاگا وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چھ پراتلون کی بد سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک بد خپلو گندونو استازی توب کبی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کے دا جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوچ او جاوید ہاشمی دا سنور کسان هم ول چھ پاڑے ویل کېدل چې دا کسان وو پراتلونکو کې په سیاست کې برخه اخلي او دا کار وشو هم
تو وو هوا به
د بلوچ د کونکو سازمان بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن په خوانی مشر او په خوانی سېنټر ثنا الله بلوچ وای د بلوچستانو د کونکو سیاسي حالې ځلې خو د پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوې خو په رسمي ډول د بلوچ د کونکو سازمان بي اس او په 1908 زیګیس کال کې جوړ شو
هیستوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علی ګړی یونیورسيټي کې هو غوزبر کې زنجو په شکل کې بعد از په یوسف عزیز مکسی ګل خان نصیب اگر د دوی خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ لیکن یو اورګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتساس او هغه 1967 کې شروع سو په کراچي سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بلوچ ورنا وانند گل جوړ سو دا د دې ټرانسلیشن کې جی بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن بلوچ ورنا وانند گل په بلوچی کې د دې نامو او دا سټرګل شروع کې او تقریبا په 70s کې 71-2 کې مګر ډېر زیات پرمننت شکل اختیار کی
سنا بلوچ وای د نیپ د حکومت ترډنګې دوه ورسته د بلوچستانو د کونکو سازمان ترڅنګ نور سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي حلو زلو مشري په لاس کې واخیسته
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي او به نیپ حکومت مخال نه منت 9 منتس د حکومت کې تیر کی حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول زندان کې او حیدرآباد جیل کې کراچي سکر یا مچ جیل کې نو هغه یو وخت هم چې د سټوډنټس ته یو موقع ملاو سو بلوچستان کې بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې غیر ته لیډ کی لیډینګ رول چې بلوچ سټوډنټس ته ملاو سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې انسرجنسی شو اسلام آباد فوجي اپریشن شروع کی دا یو وخت چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن ډېر شایسته ډېر قیمتي ډېر وزندار کردار ادا کی هغه کې سوشل کلچرل پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ته ریجنل سین کې یا ورلد گلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل
افراسیاب خټک وای د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو خود ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې
جنرال شوخ په پاکستان کې دا بي سي او عام پدیده یې سلسله وا چې کومه دلیل مفیده وا خلکو کې دلیل او منطق په ذریعہ باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اوریدلو او د دیموکراسي د جمهوریت په ویا کې خپل تور خپلولو کې ډېر نه یو منطق دی دا کله چې دا خبره بد شي چې دا یو له خپل تاسو لري چې د پسندي او فراتګری مل سره نه خلکو د دلیل په ځای باندې ټوپ په شپې نه خبرې کول شروع کړې او چې کوم کوم چې په لور ته دی تاوان ورسولو او دا غیر سیاسي خلک شو د تاسو کوشش کوي چې خلک غیر سیاسي وي غیر سیاسي خلکو سره لوبه کول آسان کار دی هغه باندې په یو نوم خپل حکومت کول ګران کار دی چې کله خلک سیاسي شي نو بیا هغه ته د فریب باندې په هغه حکومت کول ګران خبره شي
هغه وسیم وايي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی نرسری ہوتی تھی
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنا لرله موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس اورګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په همغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو
ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاستراوړنی ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي، هغه وخت دوی په بنیادی توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې.
مفادات ته انکو پروټیکټ کرتے تھے.
رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن یو لوی لاستراوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسالو هواری وو. د خبره دې سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګو کردار تر سره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن د پارټي غړی جوړېدل شي. موږ مو تر ټولو لوی لاسراوړنه دا ده چې د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګو ده. پدی کې کارکونان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډیسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارټي ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي دی. پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا وه چې دوی د ملت پالۍ سیاست له جذباتو وبست او دا یې په ساینسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوچانو د سیاست لپاره یې د کارکونانو یو لویه روزل شوې ډله جوړه کړه. د ده په خبره دا یوازې بلوچان نه ول، بلکې د نورو قامي او ملت پاله سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
اول خدا دی چې خلک ته خو ډیفینیټلی هغه یو نشنلټی قومیت سیاست بارا علم خو ډېر زیات وګل چې دا وژ مشران ډېر جدوجهد کړي دی. آی ټی ته چې دایم صدا انګلیزان خلاف یو یو نشنلزم اسپریشن د جذبه خو موجود وو، لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بي اسو ډېر غټه کردار ادا کوي. لایک ډېر غټه لټریچر چې دی ڈیورنگ دا ٹائمز لیکن 67 سو واقعہ 90s پورے 93-94 پورے چاہ اخری دے ایز اے پریس سیکرٹری بی بی ایس او مرکزی سیکرٹری جنرل ایسی اتما ذمہ داریاں ادا کی. دیر غٹ لٹریچر پولیٹیکل لٹریچر کلچرل لٹریچر دا 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 پروموٹ کی او یو دیر غٹ ورکر کلاس یہ ڈیولپ کی کہ اگر بلوچستان کے دیر کلیئر ایڈڈ ہو کلیئر مائنڈڈ ہو کہ مجھ اکوک دا دی بلوچستان باندھے یا دا منطقے باندھے استعماری سامراجی استحصالی قوتوں نے کما دی اگر چیو دیر شیانی تا خلق مخت سے دیر کلیئرلی راوڑی او بالخصوص چی دا افغانستان کرائسس ہو اگے کے سور انقلاب ہو اگر سور انقلاب سپورٹ باندھے دیر غٹ جدوجہد ہو کہ انفارچونیٹلی پاکستان اسٹیبلشمنٹ امریکن دی ور ویری ریلکٹنٹ ٹو لسن ٹو دیم. او اگر وقت اگر دا بی ایس او یا پښتونخوا فاؤنڈیشن پی ایس ایف میپ دا اے ایم پی دغه چې وایس هو دغه چې د دې نارې او د دې جدوجہد او سټرګل و ډیر کلیئر و.
افراسیاب خټک وایي د زده کوونکو د هغه زمانې د سیاست ګټه دا و چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي، هغه د طالب علمای له زمانې روزل شوی او تر دې حاضر رسیدلی دي.
د ایم پی قائد محترم صدیاب علی خان صاحب هم پښتون سن فیډریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون سن فیډریشن کې بیا پښتون خاص فیډریشن کې دغه رنګ تاسو ګورئ دا مې افتخار سي چې تاسو مخکې دي. دا رنګ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دی، دا د جماعت اسلامي والا لیاقت بلوچ دی، دا چې نور ډېر ګوندونو کې پیپلز فرنټ کې د خلک سره چې هغه د پیپلز فرنټ فیډریشن دا وتري خلک کې دا خو یو قسم ته تربیت شوي کادرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل. او کدي نو بیا عامه طریقه دا ده چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاګیر وي نو هغې بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي. نو حقیقت دا ده چې دغسې فعالیتونه د سیاست دپاره جمهوریت دپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز می تھے تو اس وقت
دیوای مخچه په اسکول او کالج کې ونو د جماعت ست کوونکو با په جماعت اسلامي کې ځکه ګډون کاوه چې دوی فکر کاوه چې خایدا د اسلام استازي توپ کوي. نو د مسلمان په توګه باید موږ د دې ملاتړ وکړو ځکه چې دوی په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي او شریعت بنافذوي. چپلاسي فکر لرونکي زیات د سوشلزم په لویان ول. دوی دا غوښتل چې په پاکستان کې د نورو سوشلیستو هیوادونو په څیر نظام باید عملی شي. موږ دا فکر کاوه چې د دولت مساوي ویش ممکن دی او دا چې له دې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلیستان دا دنیا ولیدل.
هم لوګ کتنے بڑے سوشلیست تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردن کو پنن خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حالو زلو د هغوی د تنظیمونو د پیل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاسترولو په اړه واوریدل. پراتلونکي خبرونه کې به واوري چې تر 1900 کال وروسته په پاکستان کې له دې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلون کې ونی وبیا له جمهوریت سره راشو په مخالخه.
جمهوریت
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.